افغانستان کې د سهار لس بجې شو د ازادي راډیو خبرونه اوري وي بلې خبرونه ته موزن لري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو به هم لنډ خبري برخه لرو په پایل کې لنډ خبرونه د طالبان حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښتو ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي کو د ملي مقاومت جبهې یو ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادارت کړي او هغه یې مبالغه بللې ده د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمېر نورې نیول شوي دي د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب طارق په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو دا لوبغالی له ورچاپېره شوي دیوال سره په څکه ماته ویش جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول د برق یا برېښنایي سیستم جوړول دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د دې سره څنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي
د کرکټ په اړه یو بل خبر سره سم د کرکټ مشهورې وې پاڼې ایس پی ان د آسیا د شل اوور جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زادران شامل دي د وې پاڼې د هند دوه د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي د آذربایجان دفاع وزارت وایي ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان لوري په حملو کې د هیواد لک تر لګه 49 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه دواړه هیوادونه چې له ډیرو کلونو راهیسې د لانجمنې نګورنه قرباخ پر سر اختلاف لري اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې شوې دي په عین حال کې روسیې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمن ټبره ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې له په سلګونو ښارونو او ښارګوټو روسي ځواکونه ایستلي او د آزادو شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي زیلنسکی تېره شپه ملته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوې پر څه باندې 4000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او پکې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي اوکراینی ځواکونو په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له شپږمې راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ میشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده روسیې ویلي له اوکراین سره د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې بریدونه دوام لري او اوکراینی ځواکونه یې تورن کړي چې په بیرته نیول شوو سیمو کې له روسي له ولسي وګړو سره ناسم چلند کوي د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستوربیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي ناسا غواړي خپل ستوربیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي د ناسا دا ستوربیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره واټن وهي ټاکل شوی دی ناسا ستوربیړۍ د سپتمبر په 18 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي ازادي راډیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل دي خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې ده خو لنډ خبري برخه هم لرو طالبان ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر څلوېښتو ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نور ژوندې نیولي طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني په عین حال کې د ملي مقاومت جبهې ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته په تازه څرګندونو کې د جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعا رد کړې ده
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنجشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنجشیر کې په دوه او درېو سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کول چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې د اسلامي مرد مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل یو ځای دوی محاصره سو او 45 تنه وروسته له دې نه محاصره ته کړي لاندې راغله ژوندي ونیول شول. او په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې له منځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ او د سړک دل ټول هغه کسان چې اسلامي عمارت ته ژوندي په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د بلی مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د ده په وینا په وژل شویو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته یې ځواب ونه وایي. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدي دوی ورځې وړاندې، یعنی د یک شنبه په ورځ، په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې طالبانو د فراج، آبدرې، حصارک، منجهور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یوه ورځ وروسته، یعنی د دوشنبه په ورځ، په پنجشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت چپې د ویندوی څرګندونی او د جګړې پیشیده رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام نشه درگیری های
د جګړو ادعا چې کیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي، بل شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خوڅو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې څو سو وسلوال طالبان لس په کوو درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نمونو له شولو ډډه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 100 ډیر نورې ژوندي نیولې دي. د دې راپور تر جوړېدو د ملي مقاومت په نوم جبهه چې په سیمه کې فعاله ده په دې اړه نظر نه و څرګند کړی. خو د ملي مقاومت جبهې ویان علي نظري د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادارت کړی او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمېر نور نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د بریتانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. بریتانیا افغانستان ته 28 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. یونیسف پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څ باندې 28 میلیون ډالر مرسته به 1 میلیون او 14 لک کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري، خواړه، د تشاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 1.4 لک ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. تاکل سوی چې دغه پیسو یو بل برخه ځباندې 200,000 خورځواکو ماشومانو ته ځنګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایي او وقایوي معلومات او د تشاک پاکې اوبه برابرې سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا له خوا د مرسته سویو پیسو یو برخه به پر 300,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اگست پر 15مه د افغانستان د جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتونکي د لویدیځو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایویا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان ښځو د کړاوونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالی، د جګړې زیانونو، کمزوری اقتصاد او کمزوری خدمات د ماشومان او شوزو ستونزې سختې کړې دي. شغلی ایویا د بریتانیا د مرستې د هر کلی ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سهار لس بجې او یولس دقیقې دي او مخکې دی چې د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ورورسیږي. دا هم وروستی راپور. د راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او وروسپاري. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی. مسعود اظهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر وړونکي الوتکه کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سختدریزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړې چې د مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای دوی په دې اړه څه ویلو ډاډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسي وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اظهر په اړه وای
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم په لیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډېر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یوه ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د دې ښکارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه څه د تروریزم ځالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیره دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکي الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خوند عبدالکریم حقانیار وای باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه 40 کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوی ارغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وښيي چې طالبان له هندوستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه